تری للمی زمکو تا ویلی ویستل شی او دا افغانستان او با مهار کری شی چه دی سر با زمکی لاند و با کچه هم لوره شی.
لدی سر دخ پروانی نمائی برخی تا ورسیدو دا هم لند خبرونه. په هند کې د افغانستان سفارت سر له پرون څخه یو مخ بند شو. دا خبره د دغه سفارت په یوه خبر پاڼه کې راغلې ده او علت یې د هند حکومت فشار او د ډیپلوماتیک ملاتړ نشتوالی بلل شوی دی. د جرمني یوې غیر حکومتي موسسې ویلي طالبانو په افغانستان کې د دوی څلور کارکوونکي نیولي او دا پیښه په افغانستان کې تر بلې خبرتیا پورې د دوی د فعالیتونو د ځنډیدو سبب شوې ده. د افغانستان د شلو ور سیالیو لوبډل مشر او د نړۍ نامتو د کرکټ لوبغاړی راشد خان د ملا جراحي عملیات په بری پای ته رسیدلی دي. د ایران د بشري حقوقو یو سازمان وایي تهران پرون په پنجشنبه یو ځوان د امنیتي ځواکونو د یو غړي په وژنې تر محکومولو وروسته په پټه اعدام کړی دی. په غزي کې دوربند ټینګ شوی دی او د سومالیا کابینه پرون پنجشنبه ویل په دغه هیواد کې د ورسته یو ویجاړونکو سیلونو لکبله د مړو شمیر سلو ته نږدې شوی دی.
د آزادی میلمه.
السلام علیکم. آزادی رادیو تا غوژیست چه خبرونی هر ورز چلر ویشت ساعت دوام کوی. دا آزادی میلمه پروگرام کی منون شرف الدین عظیمی میلمه دی چه پا افغانستان کی مسلکی اروا پو دی. اول کلونو رئیسی پا دی برخی کی فعالیت لری پا بیلا بیلو رسنیو کی پر دی موضوع پا باسونو کی برخه اخلی. شغل شرف الدین عظیمی آزادی میلمه پروگرام تا شراغلاست. پا پیل کی دار تو ویست چه ولی مو دا غرشته انتخاب کرده.
خو زما پلار هم د ارواپوهنې ښوونې او روزنې او فلسفې په برخه کې لوړې زده کړې کړې وې او وخت نا وخت به ما د فلسفې تعلیم و تربیې اول خصوص د روانشناسۍ یا د ارواپوهنې کتابونه په کور کې لوستل. زموږ د کور په المارۍ کې زموږ په کور کې د ارواپوهنې بحثونه زما پلار ته د یو ارواپوه په سترګه کتل، اگر چې مکمل وټو ټول په اصلاح اروپو نه و. په دې برخه کې ټول کارونه هم د اروپو نه پاړوند نه و. د ښوونې او روزنې په برخه کې ډېر مصروف او فعال و، خو کله چې د خلکو دید او لیدلوری مې ورته لیده او ما یې هم وخت نا وخت ځینې کتابونه او آثار و مقالې او مجلې او چپترونه او یادداشتونه لوستل، دې مورد لسم یو لسم صنف نه ما ته دا علاقه مندي را پیدا کړه چې دا یو ډېره ښه رشته ده، یو ډېر ښه علم ده او زه باید دا ولولمه چې امکانات یې څه دي، په څه شکل، په څه رقم. بیا وروسته ما په کانکور کې دوه انتخاب درلودل او په لومړي انتخاب کې زه د رشتې تور کامیاب شوم.
اوس چې تاسو په دې رشته کې هغه دی عملا کار کوئ، څومره راضي یاست؟
کله چې زه دې رشتې ته کامیاب شوم په ډېرو جګو نمرو کامیاب شوم، چې تقریبا اوس که په همغو نمرو څوک کامیاب سي هغه راستن مستقیم طب ته کامیابیږي او د طب نمرې وي. هغه وخت زموږ په شرایطو کې یعنې د 15 کلو مخکې قصه درته کوم، نو هغه وخت هغه نمره زما په کانکور کې وړې وه او بیا ما اروپون انتخاب کړې وه او دې سره په افغانستان کې په ځانګړي ډول زموږ په ګاونډ کې چاپیر کې شاوخوا خلکو ډېره دانه پېژانده او ډېرې علاقه نه ورسره درلوده او دومره ما ته منفي پیغامونه او روحیه راکړه چې زه یوه هفته دوه هفتې زه پانتون ته لاړم نه او ما په دې رشته کې ځان راجستر نه کړه. بیا وروسته د ځینو ملګرو په وسیله چې یو یې انګلیسي ادبیاتو ته کامیاب شوی و او یو یې هم کابل پښتو ادبیاتو ته کامیاب شوی و، د دوی سره د دوی په خاطر چې دوی هلته خپل نومونه راجستر کول کته پورته وګرځېدم او بالاخره حالت مې ډېر خراب و، ډېر ناامیده او ډېر خلکو ډېر سرکوبه کړم چې په دې نومرو تا کولی شوی طب ته کامیاب سي، ته ولې انتخاب دې غلط کړی و، دا خو ډېره هېڅ رشته نه ده او دا آینده نه لري او دا د هغه ده. بالاخره ډېر منفي پیامونه راکړل شول، خو ما هماغه په ویلو کې خوب خو زم یو مسل وم، هغه متعلم وم، بالاخره فکر می کاوه چې ما اشتباه کړی ده، واقعا ما ښه انتخاب نه ده کړی او ما باید طب انتخاب کړی وای او بالاخره زه ډاکټر سوی وای او دا دغه ده. اما ورسته بیا زه لاړم کله فاکولټی ته او ما راجستر او نوم مې راجستر ک سبتنام مې وک بیا ورسته په اول ورځ کې مې بیا د زموږ یو مېرمن استاد و غوی یو درس درلود بیا ورسته یو بل استاد راغی په مغه اول ورځ بیا د کوم څنګه چې زما کوم کاس ناست و دی هم ډېر د سبا انرژي او باغه او علاقمند و دې رښتې ته ده هم چې ما سره ځینې خبرې وکړې خو د ځواني وخت یادی مطالعه پړاوی یو ډول روحیه راکړه سو بلاخره زه کور ته راغلم او یوه هفته په زړه نازړه وتلم او راتلم بلاخره آرام آرام درسونه سول او سیمینارونه سول او بلاخره چپترونه راته توضیح سول کتابونه راته توضیح سول او علاقمند سومه او په زه فکر کوم چې په دویمه درېمه هفته کې ما تصمیم ونیوه چې زه دا رشته وایمه او په دې رشته کې زه غواړم اول نمره سم او بالاخره کله چې همداسې مخته تلمه زه فکر کوم چې پنځه ویشتمه ورځ وه که یوه میاشت پوره کېدله چې ما په دې اړه فکر وکړ چې زه باید دا رشته صحیح وایمه او په دویم صنف کې ومه چې په دې اړه مې فکر وکړ چې زه باید استاد سم په همدې رشته کې بېرته پوهنتون کې هم بیا کې زموږ یو استاد اوس په امریکا کې ده دې ما ته وویلې چې ستا دا په اصطلاح د ده په اصطلاح اټي پوشي دی وایي د یو استاد په حیث ده ته ډېره ښه تشریح کوې ته ډېر ښه سیمینار ورکوې او ته کوشش وکړه چې په قدر کې پاتې سې استاد سې بیا ما له همغه وروسته د استادۍ په اړه فکر وکړه اوس او په هغه وخت کې تر هغو چې فارغېدمه ما داسې فکر نه کوه چې دا څانګه او دا رشته به ډېره وغوړېږي او بالاخره پرمختګ به وکړي بالاخره زه فارغ شومه بالاخره استاد شومه په لومړیو کې ما یو کال دوه کاله په د افغانستان په علومو اکاډمۍ کې کار وکړه د یو څېړونکي په حیث بیا وروسته راغلم پوهنتون ته استاد شومه او بیا ما په دې روحیه کار نه کوه چې دا رشته څنګه ده او څنګه به کېږي نا امید اوسم که امیدواره هغه پړاو یا هغه مرحله ما پریکړه وکړه چې زه به د دې رشتې هر څه جوړېږم په افغانستان کې او له همغه وروسته ما تلاش وکړه هڅه مې وکړله او له نیکه مرغه نن په لسګونو په سلګونو په زرګونو اروپایان چې په مطبوعاتو کې کار کوي په رسنیو کې په خواله رسنیو کې او کار کوي ښه کار کوي فعاله دي او هغوی په دې نه پوهېږي چې لومړني پړاوونه یا لومړی قدمونه یا په هغه وخت کې چې موږ څنګه په دې رشتې ته یا په هغه ساده اصطلاح ووایم ما په ټول وجود لس کاله مکمل دې رشتې ته په د افغانستان په مطبوعاتو کې کمپاین کړی مکمل لس کاله او له هغه راهیسته بیا زیتي خپل اروپایان پیدا شول او خپل هغوی کار کوي او اوس چه خبره صرف مطالعه کوم او یو ګوښه ناست یم یو چېرته صرف تداوي کوم تدریس کوم په پوهنتون کې او مطالعه کوم ډېر مې اوس په رسنیو کې نه یم ډېر فعال نه یم په افغانستان کې داخل د افغانستان رسنیو سره خو اصلا مرکې او مصاحبې نه لرم ډېر په ندرت یوه نیمه مصاحبه کوم اوس ډېر زه په دې باور یم چې د دې رشتې تخصصي اړخ ته ژور اړخ ته عمیق اړخ ته او واقعي اړخ ته باید زه په بنیادي شکل علل خصوص په پښتو ژبه پښتو لیکنه یا په اروپوهنه کې د پښتو متن د رامنځته کولو او د اساسي تحقیقاتو څېړنو او موادو رامنځته کولو په اړه زه تدابیر لرم او پلان لرم
په ژوند کې هماغه کسانو سره تاسو خامخا مخامخ سوي یاست چې یو ورځ ستاسو پر انتخاب باندې انتقاد کوه اوس څه ورته وایست د هغوی عکس العمل څه دی
داسې یوه مرحله راورسېدله زما په ژوند کې چې زما خپل استادان زما مراجعین سوله زما خپل سنفیان زما مریضان سوله زما خپل سنفیان ما ته ډاکټر وایي استاد وایي ما ته مې اوس سنفیان استاد وایي استاد پسترګه راته ګوري استاد اتور استاد اتور استاد دسې بسي استاد هغه سبسي زما د مال رئیس نه شروع د ما تر استادانو پورې تقریبا زما مراجعین سول زما مریضان سول ما په ګڼو مواردو کې مرستې ورسره وکړلې کومکونه مې ورسره وکړل او هغه چاپیر خپلوان او بستگان یا هغه په اصطلاح اشنایان او ګاونډیان چې په هغه وخت کې زه سرکوب کړم تقریبا هغه خبرې حتی تریری دي له هغوی نه حتی هغه سنفیان زما چې په طبي ویلې همغه وخت کې فارمسي ویلې، طبي ویلې، ژورنالیزم ویلې، حقوق ویلې. ما ته وایي چې تا ښه کار وکړه. حتی زما یو دوه سنفیان سندرغاړي دي، ډېر مشهوره سندرغاړي دي، د افغانستان په سطح سندرغاړي دي، ډېر مشهوره دي، نومونه یې نه اخلم. حتی هغوی کله کله ما ته وایي چې ته له موږ نه ډېر ښه سولې. یعنې زما ډاکتران سنفیان، زما خپل استادان، زما ګاونډیان، زما خپلوان، ټول اوس په دې عقیده دي چې تا ډېر ښه کار وکړ، ډېر زحمت دې وایسته. حتی دا خبره ماته کوي، خلکو ته یو رشته یا یو مسلک حیثیت او شخصیت ورکوي. تا مسلک ته حیثیت او شخصیت ورکړ، اوس تا ارواپوهنه داسې په داسې یو مرحله کې ودروله چې ډېر ځله حتی ډاکتران راځي په دې برخه کې غواړي کار وکړي، ټولنپوهان راځي په دې برخه کې غواړي کار وکړي، د پیداګوژۍ یا ښوونې او روزنې برخې خلک غواړي، ادبیات والا ته راځي ځان ارواپوه تراشي. نو دا په دې معنا نه ده چې هغوی اشتباه کوي، دا په دې معنا ده چې موږ دې رشتې ته صحیح ده. بیا وروسته وروسته نور خلک را پیدا شول، اما زه دا غواړم ادعا وکړم چې یعنې واقعا هغه د زړه وینې د ما وخوړلې، دې رشتې د ما د زړه وینې وخوړلې، دې رشتې. اوس خو ډېره ماشاءالله په رسنیو کې اوس خو ایرانیان دي، هندوان دي، ترکان دي، امریکایان دي، کاناډایان دي، آلمانیان دي، روسان دي، خلک یې اوري، پېژني، خلک علاقمندي لري، مطبوعات دي، رسنۍ دي، کتابونه چاپ سولې، ژباړې وسوې. دا خو اوس خو دا کیسې حل سولې، منتها هغه لومړني زحمتونه او خواریو ته اوس خلک هغه دي. ما ته ډېر ځله استادان ویلي دي، د ما استادانو راته دي، همغه استاد چې په لومړي درس کې زه ناست وم او زه له درس نه متاثره شوم، همغه استاد په خپل وخت کې له ما نه مشوره وغوښته، د کور په اړوند د ما له مشوره وغوښته، د خپل لور په اړه له ما نه مشوره وغوښته، د خپل ډېرو محرمو مسایلو په اړه له ما نه مشوره وغوښتله. حتی ډېر ځله داسې پېښه شوه چې زما استادان راغلل، زما سره په جلسه کې، په تداوي کې، په درملنه کې وژړل راته، یعنې پناه یې راوړه، همدلي یې رانه غوښتله، حمایت یې رانه غوښتلې چې زه اوښکې پاکې کړم د دوی.
نظیمی صاحب، تاسو ول چې اوس غواړي چې په مسلکي ډول دې برخې ته کار وکړي، دا راته وایست چې ولې تر دې مخکې دې مسلې ته توجه نه کېدله په افغانستان کې د ارواپوهنې اړخ ته، ولې هغسې توجه نه کېدله څومره چې اړتیا هم وه ورته په افغانستان کې؟
والله که رښتیا راباندې وایي، ما له اوله کوشش کاوه چې دا رشته سوچه مسلکي او اکاډمیکه پاتې سي او همداسې راولم، او دا یو ښه کار و. یعنې زه تر اوسه پورې د دې علم په وړاندې هغه نه یم، د خجالت احساس نه کوم، یعنې ګناه احساس نه کوم، ځکه له اوله ما دې علم ته، دې رشتې ته په افغانستان کې په دې دودیزه ټولنه کې چې حتی خپله د علم مسله ډېره جدي ده، څه معنا چې بیا د ارواپوهنې مسله، موږ په هغه وخت کې کوشش دا کاوه، خو په هغه وخت کې لږ ډېره د هغه مسله مطرح وه، د عام کېدو، د عامه پوهاوي، د کمپاین، د دود کېدو، د رواج کېدو. زما پیشنهاد اوس دا ده چې اوس دا خبره په ټوله نړۍ کې همدغسې ده، په ټوله نړۍ کې اوس ارواپوهان تلاش کوي، کوشش کوي چې دا مسله تخصصي مخته بوزي، یعنې ډېر دقیق غواړي کار وکړي، ژور غواړي کار وکړي. او د افغانستان خبره، یعنی که زموږ له هڅو، له د عامو فعالیتونو، د عامه پوهاوي له بریده کله ګرادې خواته شو، له بده مرغه د افغانستان دولت او په لویه کچه کې په پالیسیو کې، په سیاستونو کې، تر اوسه پورې هم د ارواپوهنې رشته، د ارواپوهنې مسلک، خپله د دې رشتې پنځۍ، د خلکو عامو خلکو یا د عام ولس اروایي روغتیا اصلا مطرح نه ده، تر دا اوسه پورې هم ارزښت نه لري. په ډېرو کلینیکونو کې او په ډېرو د نشیانو په مرکزونو کې نوي دولت په راتګ سره ارواپوهانو ته جواب ورکړل سه، یعنی دوی هغه وکړل سل په اسلام نقش د ډاکټر ته ورکړل سه، یا مثلا په بل دید یا په لیدلوري ورته وکتل سول. او پخوا هم چې کومې مسلې وې، ډېرې د انجو د پروژې او د کمپاین نور اړخونه درلودل چې په ژوره توګه ډېر کار ورته ونه سه، متاسفانه تر دا اوسه پورې هم ډېر کار دې ته نه کېږي دې مسلک ته په دولتي کچه. یو خو هغه انفرادي هڅې دي چې هغه ډېر ځله په انفرادي شکل مخته ځي، یو څوک په خواله رسنیو کې کار کوي، یو څوک تلویزیون کې خپرونه لري، یو څوک کتاب چاپوي، یو څوک زما غوندې تداوي کوي، یا همدا نورې چارې مو سره مخته بیایم. دا یوه انفرادي هڅه ده، په یوه ګل نه بهار کېږي، یا پسرلی کېږي، اما د دولت په کچه تر اوسه پورې خاص اراده نشته.
بله نظیمی صاحب، ځینې غیر مسلکي کسان هم په دې برخه کې اخته دي. په ټولنیزو شبکو کې ګورو چې دغه کسان درځي خلکو ته سلام مشورې ورکوي، یا ځینې سپارښتنې ورته کوي. څه فکر کوئ چې دا ګټور کار دی که فکر کوئ چې دا زیانونه هم لري؟
دا ډیر زیانمن کار ده، ډیر ضرر رسونکی کار ده، زموږ په اصطلاح حتی د زهرو خاصیت لري. او دا یوازې د افغانستان مشکل هم نه ده، دا په سیمه کې هم دا مشکل سته، دا اوس دستي په هند کې دا مشکل سته، په ترکیه او په ایران کې سته، په پاکستان کې سته، په انګلستان کې سته، په امریکا کې عملا شتون لري، په لویه کچه کې دا مسله سته، د اروپا کې دی جایو کې سته. یعنی ځینې خلک د لدغه علم نه په استفادې سره راځي، موټیویشنل یا انګیزشي او هیجاني کتابونه لیکي، ویناوې کوي، مشهورې کوي، لافې وهي، ادعاوې کوي په شلو ورځو کې دا کار کومه، په لسو ورځو کې ژور خفګان له منځه وړمه، په لسو ورځو کې اعتماد په نفس رامنځته کومه، په شلو ورځو کې مدیر درنه جوړوم، او په شپږو میاشتو کې انګلیسي درباندې زده کوم، او په دوه میاشتو کې دا کار درباندې کوم. دا اصلا علمي اړخ نه لري، زه به اصلا په شپږو میاشتو کې نه زده کېږي، ژور خفګان د چا پلار په دوه میاشتو کې نسي تداوي کولی. دا اصلا ادعاوې دي، دوکانداري ده، تجارت ده، بزنس ده. خلکو ته یو څه روحیه ورکوي، یو څه هیجاني کوي، په سلو نفرو کې دوه نفره کېدای سي جواب ورکړي، اما د علم په حیث د یو مسلکي برخورد او اکاډمیک برخورد، حرفي برخورد، تخصصي برخورد په سترګو موږ قطعا نه ورته ګورو. او برعکس موږ دغه اندېښنه د موږ یوه بله اندېښنه ده د اروپانو په اړوند، متاسفانه په افغانستان او په ټوله نړۍ کې.
نو خلک عام خلک څنګه پوسی چې دغه کس مسلکی دی، دغه کس مسلکی نه دی، دوی څنګه دغه توپیر وکولی سي؟
متاسفانه په دې برخه کې حتی رسنۍ او مطبوعات نه پوهېږي. ډېر ځله د اردو یو متقاعد ډګروال ته لیکي د کورنۍ متخصص او مشاور، د طب ډاکټر ته لیکي ارواپوه، یو ټولنپو ته لیکي ارواپوه، یو ادبیاتو ته چې ادبیات خلاص کړي دي ورته لیکي ارواپوه. هغه په ځکه داسې نه ورته لیکي چې دا په مغرشته کې هغه لري، خپله دا هم خوشحاله کېږي هغه کس چې داسې ورته ولیکل سي، ځکه چې په دې برخه کې د دوی لپاره دوکانداري ښه ده، یعنی بزنس پرې کولی سي، خپل لایکونه، کامنټونه، کاروبار، بزنس، دوکانداري پرې رونق ورکوي دې ته. اما اصلي خلک خبره چې زه غواړم خلکو سره شریکه کړم یا د خلکو اندېښنه په دې برخه کې حل کړمه، خلک باید په دې پوه سي چې یو مسلکي ارواپوه هغه کس ته وایي چې څلور کاله مکمل د په پوهنتون کې د ارواپوهنې څانګه لوستي، بیا له دې څانګې نه فارغ سوی، ډېره ښه خبر ده چې ماستري هم په دې رشته کې لوستي، ډېره ښه خبره چې پی اچ ډي او دکترا هم ولري. اما په ټوله کې یو ارواپوه دغه مسیرونه طی کوي، څلور کاله فاکولته وایي، بیا ماستري اخلي، بیا دکترا کوي، او په خوا کې وخت ناوخت ځینې هیوادو کې فرصتونه او امکانات شته چې د تخصص برخه اخلي، مثلا دوه کاله، درې کاله، تر څلور کاله، حتی په کلینیکي اروپونه کې تر اوو کلو پورې کار کوي، بیا په همغه برخه کې لایسنس اخلي یا تخصص اخلي، او بیا یې همغه حرفه یا مسلک. نو خلک باید په دې پوه سي چې انجینر انجینر ده، ډاکټر ډاکټر ده، ټولنپوه ټولنپوه ده، پیداګوژست پیداګوژست ده، او د ادبیاتو استاد یا محصل یا ادیب ادیب ده.
بله عظیمی صاحب، په افغانستان کې ولې زیات خلک له رواني ستونزو کړیږي؟ ځینې کسان ممکن دا استدلال وکړي چې دغه ټولنیزې ستونزې په زیاتو نورو هیوادونو کې هم شته، افریقایي هیوادونو کې یا په نورو بېوزلو هیوادونو کې. فکر کوي چې هلته هم دغه کچه دومره لوړه ده لکه افغانستان؟
له بده مرغه د ټولو په ټوله نړۍ کې وګړي یا انسانان یا خلک ستونزې لري، څوک اقتصادي ستونزې لري، څوک د هوا او آب و هوا او اقلیم په برخه کې ستونزې لري، څوک د کاروبار ستونزې لري، څوک عاطفي مسایل لري، مثلا طلاق او جدایی او دا مسایل لري. دا خبرې ټوله دنیا کې شته. له بده مرغه د افغانستان چاپیریال یا وضعیت دا ده او داسې ده چې په دې کې ګڼ مسایل شته، یعنی دلته د عاطفي مسایل خلک ځورېږي، دلته خلک امنیت نه لري، ته تبعیض او تعصب روان ده، دلته فقر شتون لري، دلته کاروبار مسله شتون لري، دلته سواد نسته، دلته درس نسته، دلته د اروپایانو شتون چې مرسته وکړي خلکو سره نسته. یعنی ګڼې بدبختۍ او ربړې شته چې دغه ربړې یا دغه بدبختۍ د دې لامل ګرځي چې د افغان انسان وضعیت له نورې دنیا نه استثنا کی او نظر نور دنیا ته په دې ټاټوبي یا دې خاوره کې جغرافیه کې خلک ډیر وځوريږي، خلک ډیر نارامه وسی، خلک ډیر په تکلیف.
بل عظیمی صاحب، پروا پوهنی کې مهم اړخ دا دی هغه کس چې درونی ستونزو ښکار دی چې هغه ستاسو په جلساتو کې برخه واخلي تاسو د هغه ستونزې ته په پام سره دوی ته سلا مشوره ورکړي د په زیاتو پرمختللو مواردو کې دوی ته دوا توصیه کوي زیات کسان په خپل سرځي یو درملتون ته مثلا وایي چې دغه سی رواني ستونزې لره مغوی هم په خپل سره درمل ورکوي یا د خوب لپاره یا په دې خاطر چې یو څه وخت لپاره په رواني لحاظ دوی ته هغه مصنوعي خوشحالي په برخه سي په دې برخه کې ستاسو مشوره څه ده
په دې برخه کې زه غواړم یادونه وکړم چې په ټوله کې د مشورې یا د سلام مشورې یا د مسلکي مرستې اړخ زموږ ډېر پړاوونه لري حتی په هره برخه کې او په هره ناروغۍ کې فرقي مثلا موږ ژور خپګان لرونکي سره یو ډول مرسته کوو له استراب لرونکي کس سره بل ډول مرسته کوو له هغه کس سره چې وسواس لري بل ډول مرسته کوو زه په دې برخه کې صرف یو لارښوونه لرم او یو وړاندیز یو خواهش او پیشنهاد کوم چې تلاش د خلکو کې هڅه دې وکړي خلک چې څنګه کولی شي په څه شکل کولی شي چې دغه مرستې په مسلکي ډول واخلي تخصصي اړخ واخلي او د یو متخصص په حیث د رواني ناروغیو درملنه ډیره دوامداره ډیره وخت اخیستونکې او حتی کیدای سي په افغانستان کې د افغانستان او د یو ځای کې حتی له اقتصادي اړخه ډیره مناسبه نه وي نو زما پیشنهاد دا ده په دې برخه کې چې افغانستان کې د افغان دولت او موسسې یا مؤسسات انجوګانې دې مسلې ته پام وکړي زه فکر کوم که اروایي روغتیا بیمه سي یا دولت په دې برخه کې هڅه وکړي د نړیوالو مؤسسو انجوګانو په برخه کې دا ډېر کومک کوی سي ځکه چې په هغه شکل بیا تاسو یو ډول علاقمند یا کله کله په جبري شکل تداوی ته مخه کوی یا مثلا تاسو ویل کیږي چې تاسو بیمه یا او تاسو مجبور یا په میاست کې واری په دریو څلورو شپږو میاستو کې واری لاړ سه او په نږدې صحي مرکزونو کې له ارواپوهانو سره کښېنه یا تر څو هغوی خاص ټیسټونه یا مشاهدات له تاسې نه ترسره کړي او تاسو بیرته رسات کړي که تاسو احیانا غواړئ چې له دې بیمې نه یا له دې امتیاز نه استفاده وکړئ نو دغه شرایط دي او په دې رقم باید مخته لاړ سي ډېر ځله د بیمې شرایط د بیمې وضعیت چې په ټوله نړۍ کې شته او کامیاب هم ده په ځانګړي ډول په اروپایي هیوادونو کې دې ګڼو پرګنو ته او ولسونو ته مرسته رسولې ده په افغانستان کې اول د ننګو د غیرت مسله راځي چې ته خو رواني نه یې ته خو لیونی نه یې په دویم قدم کې د اقتصادي مسایلو مسله راځي په درېیم قدم کې خپل ارواپوهان وده نه کوي انکشاف نه کوي اروپایان مراجعه نه پیدا کوي هر هغه څوک ماته چې اروپایان لولي او بیا په داسې وضعیت سره مخامخ کیږي هغه خپله بیا کوشش نه کوي تلاش نه کوي زه فکر کوم چې یوه دایمي د حل لاره یې دغه ده که موږ غواړو چې دغه اروایي درملنه او اروایي تداوي په افغانستان کې معیاري او ستانډارد او مسلکي کړو
بله عظیمي صاحب د هغه کس فصاحت څومره مهم دی چې خلکو ته رواني پلوه سلام مشورې ورکوي
ارواپوه درې کار کوي په ټول خپل ټول مسلکي ژوند کې یو مشوره ورکوي دویم تدریس کوي یا سیمینارونه ورکشاپونه لري په دریم قدم کې څېړنه تحقیق کوي یعنی تحقیق کوي تدریس کوي او مشوره ورکوي چې په دې درې پړاو کې د ژبې مورد د فصاحت مورد د ادبیاتو مورد په ژبه کلتور او دودونو باندې رواجونو باندې د حاکمیت مسله دلته خورا ډېره مهمه ده یعنی هر ارواپوه په خپل فرهنګ کې نتیجه ورکولی سي یعنی یو فرانسوي ارواپوه صرف د فرانسویانو په درد خوړل کېدای سي یو ایرانی ارواپوه صرف په ایران کې موثره واقع کېدای سي او یو افغان ارواپوه په افغانستان کې کومک کوی سي دا مسله د ژبې مسله د ادبیاتو مسله د خلکو په ژبه پوهېدل ډېر مهم دي مثلا زه به تاسو ته یو مثال درکړم که یو تاجیکي یا ایرانی ارواپوه راولئ کابل ته او مراجعې ته ورته وایئ چې تاسو ورسئ ده سره مشوره واخلئ او مراجعې ورسي او تاجیکي یا ایرانی ارواپوه ته چې زه بی ام دي ورته ووایي چې ارواپوه صاحب یا مثلا استاد یا مشاور صاحب زه جگرخونه یمه ایرانی نه پوهېږي دا جگرخونه چی شته وایي ځکه دا جگرخونی یا جگرخونی د افغانی اصطلاح ده افغانانو اصطلاح ده او دا هیڅ علمی اړخ نه لري چې ځیګر خون څه شته وایي ځیګر خو همیشه په وینه کې د انسانانو ځیګر خو همیشه په وینه کې کدی ساته اروپان یو بل ته وګوري چې دا څنګه یعنی د ځیګر په وینه کې ده ځیګر خو همیشه په وینه کې یعنی دغه ادبیات خپل دوه نیم کال وخت غواړي چې تاسو دی وی ټولنه په ژبه پوسی مثلا ما ته خوستیان مراجین راځي کله چې دوی خبرې کوي مثلا نارینه راځي کینی ما ته وایي چې مېرمنې ته وایي چې مهرباني استاد سره د مشکل شریکه بیا هغه خپله لهجه غږېږي بیا مېړې ورته وایي مثلا خاوند چې هغه لږ ساده وغږېږه پخوستي لهجه مه کوه زه ورته مشکل نه لري زه پخوستي لهجه پوهېږم زه لس پنځلس کاله کېږي چې په دې په هره هفته کې د ما یو دوه خوستیان حتما مراجعي یا مثلا د نیمروز دري ژبې دي د نیمروز دری ژبه یا لهجه له کابلي ژبې سره حتی له هراتۍ لهجې سره یو عالم توپیر یا فرق وي نو په دغه برخه کې نیمروز هیوادوال زما نیمروز هیوادوال زما بلوڅ ورونه مثلا د ننګرهار لهجه د قندهار لهجه د خوست لهجه په دې لهجه پوهېدل وخت غواړي په دې لهجه باندې فصاحت بلاغت اطلاعات متن ادبیات لغات جمله استعارې دا د اروپونه ډیر مهم موارد دي استعارې په اروپونه کې لوی بس ده په داسې وضعیت کې په داسې حالت کې د فصاحت مسله د ادبیاتو مسله هر اروپو ته په هره ټولنه کې د ژوند کوي او مسلکي کار کوي حرفهیي غواړي واقعي سي ډېره ژوره مسله ده ما ته همیشه زما مراجعین او حتی دري ژبې مراجعین وایي چې موږ چې کله ستا پښتو خپرونې م اروپي پېږو نور پښتانه چې کله پښتو خبرې کوي موږ نه پېږو خو چې ته پښتو وایې موږ پېږو یا مثلا ماته مراجعین وایي چې تاسو استاد ډېر په د عامو خلکو په ژبه خبرې کوئ کله چې نورو خلکو سره مثلا مطبوعاتو سره یا مثلا خبریالانو سره خبرې کوم هغوی خبرې کوي هغوی داسې فکر کوي چې زه ډېر اکاډمیک لګیا یم یا مثلا یعنی داسې فضا رامنځته کول چې خبریال دیم په ژبه پوسی یو عام ولسي انسان دیم په ژبه پوسی دا ډېره مهم مسله ده
بس اخري پوښتنه دا چې خلک له رواني ستونزو څنګه ځان وساتي
زموږ پیشنهاد او وړاندیز دا ده چې وقایه په جسمي اړخه او همدغه ډول اروایي یا رواني اړخه له دواړو اړخو ډېره مهمه ده وقایه تر هر څه ډېره مهمه ده موږ فکر کوو که یو انسان له اروایي اړخه یو مشخص هدف ولري یو مشخص برنامه او پلان په خپل ژوند کې ولري خپلو اړیکو ته وخت ناوخت پام وکړي احتیاط پکې وکړي یو منظم مطالعه وکړي یا د خپل علم او د خپل ژوند یا خپل مهارتونه وخت ناوخت قوي کړي پیاوړي کړي او د ته کار وکړي یا کار ورته وایي او په خوا کې د خوړلو لپاره او د ورزش لپاره یو منظمه برنامه ولري دغه کسان معمولا له اروایي اړخه مسؤونه پاتې کېږي او په خاصو اروایي ناروغۍ اخته کېږي
ډېره مننه ښاغلی شرف الدین عظیمي چې د ازادي میلمه پروګرام کې مو برخه واخیسته او زموږ پوښتنې مو ځواب کړې
سلامات اوسئ تاسو ته خوشاله او خوښ ژوند غواړم
مننه کور ودان ښه ورځ
سیدھا زڑا میں اڑان دے سہی اڑان دے بلا جم کا پلے جانا روان بلا جم کا پلے جانا روان سیدھا Zalta shum sadaka jalala bada Zalta shum
ست سپار لے بچا خاندے تا تخبل جسد سپار لے بچا خاندے